مرو سره په تکلیف یو ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوند لره
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس ته اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. شاګلی بنت د شوزو پوراندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخت په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې بشې زیواز نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د شوزو پوراندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو نړیوال ورځ و چې لدینې ټیورسته د شپږو سو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته په هواي ورکړل سي. تاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنی یا 500 مسابقه وسی. دا د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیگ لوبو په لړ کې چې سریلانکای قربانه ده د دریو 500 لوبو دویم هغه ده. د دې لړۍ لومړی لوبه د تیرې جمعې پر افغان لوبډلې د شپې 2 په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 د کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بي پوراست تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 50 دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال درې شل اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به یې افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتو کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 د جاپان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوی، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه. په دې خپرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زب پختنه ل نظیفه احمد شاهی پایل کم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه ونیکې هیلی تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړم. کورمو ودان نظیفه احمد شاهی یم، د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالی په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، دیو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه. او اکثریت زمونږ هغه فرهنګ چې مونږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته څه ویلی نه شي، وایي خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه په کې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند ده، باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان، خپل اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي. څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني، یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده، که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، مونږ ومنو، وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا دا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو. اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانق محکمې شهري ته، هلته ولادزی وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چې زه خاوند یې راضي وایي. دلته موضوع زما دا ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنۍ مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړلی دی. زه باید دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ.
مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهی چې پوخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کومې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې شته دي؟ اکه دودیزي، هغه که ټولنیزي، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه کراته ووایي.
ډېره مننه، زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی، متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یو ویلې، زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همداسې پاتې دی، چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې، په دې یو کال څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل تی نه خسته شوی دی. تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړ شي او خپل شکایت ورته وکړي، مثلا تر څو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هغه فضا کې چې لازمه ده همغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې دا سریخي کړی دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاری، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناستې او همدغه سجدوی کم چلن کوي. راځه دا سی وایي تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصول پوری تړي، مثلا ک خزي په بدو کې ور کوي، مثلا ک د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي، یو چا په لور باندې بمیاشتې مرکی کوي، بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ غنی لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پی کوي، ظلم به پی کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه تنې نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالی حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایا، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطع نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه ورکړل شي، قطع نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطع نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګ کې راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی. یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دي، هغه اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاد چې زوم او ظلم خود بالکل ظلم دی، او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نیته راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو شاباندې کوي په یواز کې باید خور یا لورې په غېته ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دي راغلي. دوی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دوی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دي دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشا دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دې نه پیږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، دې توپیر شي دی، دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځه لاسو اته و نه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد تر تزده کی فقط دوری ورکی او نوری خوشگی چرس کی اغید یخ بل دگوانین یا خبر آوری و اجده اسلام ویلی دی یا دکم بیسواد ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نو زید خزه بالکل باید اجازه لري دا کارونه دي چې ټول د سواد نشټون نکېږي او د فقر عام خپل د دې بایس کېږي چې مثلا لورانه په واده سن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څو شي پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا خسته او د ازمال لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شاید په افغانستان کې تروسه مو منتها کم شوی و اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډیر شي منتها خطرناک تاوتریخوالی دی کس په مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضرور ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوند نه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري او دې باندې به موږ غږیږو چې پوښه کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر اورګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نصیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځو دلته په بیسوادی کې کچېری یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چوکي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. که چېرې تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي، او تاسو آخرت به څنګه کی آخر سبا لاسته راوړي، آیا دې سره به تاسو خونوم به ترلاسه کی؟ که چېرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تېر کړي چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وځه، او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغوی ته خپل سترګو وویل چې مثلا اول که چېرته نر وي او مثلا ښځینه هیڅ اجازه نه شته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ وایو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې دي، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا سر وي ورته وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي. خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په بیسو مور چې هر کله سواد ولري، نو داسې فکر وکړه چې هغه بیسواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې تهداب باندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې خدای نه خواسته هغه رړېږي، خو زبه ډیر موافق نه د فقر سره هم خود به سوادي سره ډیر استونزې
ډیر مننه
په افغانستان مونږ باید مونږ یوازې نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سم د اتیا فیصد مېرمنې دلته سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خود سرنګ ژوند تیروي او څنګه تاو تریخوالي هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقعا چی یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او پزنګړې توګه د خزو بي سوادي چې خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادي وازی لیک لوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډیره چارې زده کوي خو مخکې هغه صافه ویل چې تر ټولو لوی تاو تریخوالي چې دي هغه دستي دي انجونو محرومول دي ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دي تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحاً یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي جنو په وړاندې او د غستونځ چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بي سوادي دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه جنوني باندې اغیز وکړي هغه جنوني چې سکالي خونځي تتللی او له خونځي پاتې شوي خای پراتلون کې کده خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځي سره یو ځای شي او کده پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافي دی نړۍ یوازینی هواد یادېږي چیرته چې جونی خونځوی ته لا تګمنه دی البته لشپګم ټولګي پورتن جونی دا مسله تاسو سره ولرځوي دی خزو په وړاندې تاریخوالي په برخه کې
ما خو مو ولې چې تاریخوالي کې د لشي چې کورنۍ تاریخوالي د تاسو هم خپل ولې چې کورنۍ تاریخوالي دی چې د کورنۍ تاریخوالي ته لازم دی چې خپل حکومتونه کار وکړي چې دا شي په هواي ورکي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنی تاریخوالي د چاغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي چې دا چې ټولنه روښانه شي او تاریخوالي لګ شي بدترین تاریخوالي د حکومتي تاریخوالي ده چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شي ویني دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوا متاسفانه موږ ګورو چې زیاتر پاغه ټولونو کې چې پښتون میشته دي دی ډیر محروم شوی دي په وجود د چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګورې دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو ګوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاریخوالي او د ټولنیز د ټولنې تاریخوالي ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاریخوالي مبارزه باید څوک مخته یې دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډیر کړي چې دا وشي کولای د دې خپل د وظیفه ته د جمن کې چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاریخوالي مخه ونیسي زه درته بالکل تعجب کوم چې هغه وروسته پاتې وادو کې چې د افغانستان اتواز بهتر نه ده اقتصادي وضع بهتر ده اما ټول اجازه لري چې خونځي ته لاړ شي خو زه د نارینه او ترمنځ توپیر لګ دی اما یوازې نه یوه د افغانستان دی دې ته لازم ده چې اما غره هم چې د خلکو غاګ ډیر مهم غاګ دی خپل افغان ولس غاګ ډیر مهم دی باید خپل غاګ پورته کی باید حکومت خپل د وسنی چارواکو په مقابل کې باید غاګ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامه وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړیو دا هغه تړون ته د دې ژمنتوب باید یو غوړي
مننه
په دغه سوالات کې چې اټس یعنی اټس لارابل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کو هغه صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو د خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا اقوام موسیقي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې خای پښتون میشتي ولایتونه نه وي خونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورټونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې و مقایسه راته وکړي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخوالی وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیان وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسونونه وو د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو اوس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خوږغېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی مور سره زیات شوی
د مقایسې په هیڅ ځبې وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچېره خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچېره حق ورته ور نګري داسې د سزاګان دي او دای پروسیجر کول شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ورنه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خوځه بزی محکمې ته یا د عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یرا یو دا غوسرو خو هم برسره به هم بیا په لورو پرتو ولایت کې اوس کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي 15% یا 10% خو سربېره پدې چې خځه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خځه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی او چې مستقیم هغه خپل مدعی علیه بیا مدعی به یوړ قاضی سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل جلسې قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل لبده مرغه کله چې حکومت راغله د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ورکړي د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داسته وای چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وایځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو جالب بحث ته دوام ورکول شو اغلی صافي تاسو د سی پی وای ونی مده حقیقت را یو لنډه مقایسه وکي دی پوخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزوی زنی سازمانونه و چې څخل چتنه تما وکړونه نه کول او د تاب تاریخوالی پیخم بی خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهی چې ویل زیاتی شوې دی یو عمومي مقایسه او نتیجه ګیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مېرمنې
مقایسه یو اندازه یو امکانات خو ځکه مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خزې راځي کول شي خپل امغه مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غیبه فاله کې دلیا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چې تاسو پناه یې سي قلم ماسونه وسیږي مثلا د حتی د زور واکو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس حتی د خپل د مور کورته تللی نشي هغه سی یو بدبختي دغه لږ د فقر خپل د دې سبب شوی چې خزه حتی د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دې نشي چې بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند غیر راغلی د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته. مثلا یو خځه باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی، او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکي کې ډیر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه، ډیر یاداش ډیر رواني وسی، یاداش ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه ورسته ټکه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومان باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالی سره مخې دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافی چې د پخوانۍ ولسی جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي.